د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زم بختور شه.
تاسو په دې خبرونه کې هر کله وایو نن د شروع یا چهارشنبه ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې لسم نیټه ده، او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې اته، په افغانستان کې ونیمی، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې دي. لومړی ستاسو په هم راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بارنیو خبریالانو ته په مرکه کې ویلي په هیواد کې توندلارې ډلې پوځیانو جوړې کړې وې، خو اوس یې ضرورت نشته.
همداراز پاکستان ته د قرض ورکولو وړاندې نړیوالې مالی ادارې IMF ویلي دي چې د پاکستان اقتصادي وده راتلونکو 15 کالو کې نور هم ټیټه کیږي.
او افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د نړیوالو مرستو وروستو اوس افغانستان هیڅکله په وروستو تګ نشي کولی.
سرټی کې تاسو او واورېدل، او ستاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي دي چې د هیواد د ښې راتلونکي لپاره اوس وسلوالو ډلو ته د فعالیتونو اجازه نشي ورکولی. نیویارک ټایمز او ورځپاڼه لیکلي دي چې عمران خان دغه خبرې د نهې یا سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې یو شمیر بهرنیو خبریالانو ته د خبرو پر وخت کړي دي. عمران خان ویلي چې په افغانستان کې د روسانو د یرغل پر وخت د پاکستان پوځ په 1980 لسیزې کې وسلوالې ډلې جوړې کړي وي، خو اوس ورته اړتیا نه لري.
او د پاکستان د خزانې وزیر اسد عمر د امریکا په سفر دی چې دلته د نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF د چارواکو سره د قرضو په شرطونو خبرې وکړي. په عین حال کې د IMF چارواکو پیشبیني کړې ده چې د پاکستان اقتصاد به په راتلونکو 15 کالو کې نور ښکته غورځېږي که پاکستان چرې د IMF وړاندیزونه ونه منل.
بلې لورې ته ولسمشر اشرف غني وایي چې افغانستان به هیڅ وخت په شاتګ نه وکړي، او له افغانستان سره دا مهال ټوله نړۍ ملاتړ کوي. اشرف غني ویلي چې په تیرو 4 کلونو کې افغان حکومت له شته ستونزو سره سره په بېلابېلو برخو کې لاسته راوړنې لري، چې په وینا یې دا لاسته راوړنې د تیرو حکومتونو په پرتله په بېساري ډول ده. په دې اړه بشپړ راپور به وروسته تاسو ته په خپرونه کې هم وړاندې کوو.
او د شانګلې سره تعلق لرونکي 4 خواریکښ نن په درادم خیل کې د کویلې په یو کان کې مړه شوي دي. خیبر پښتونخوا شانګلې ضلع ته پرون هم په کوټه کې د کویلې په کان کې د مړو شوو 2 مزدورانو جسدونه وروړل شوي وو.
بلې لورې ته په پاکستان کې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې د بیان په ازادۍ او د جمهوري ارزښتونو په ختمېدو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه کمیسیون وایي چې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د مودې د غځولو پر ځای دي د انصاف په نظام کې اصلاحاتونو باندې کار وشي.
د بخښنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه راپورټ کې ویلي دي د کال 2018 په پرتله په کال 2013 کې د مرګ په سزاګانو کې کمی راغلی دی. پاکستان او ایران هم په هغه هیوادونو کې شمار دي چېرته چې د مرګ سزاګانې کمې شوې دي.
بلې لورې ته په اسرائیلو کې د چهارشنبې د ورځې له ټاکنو داسې ښکاري چې لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو به د 5مې دورې لپاره هم په واک کې پاتې شي.
او په امریکا کې د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل وروستي راپورټ کې ویلي ترکی په کال 2018 کې د ناکامه پوځي بغاوت وروسته په زرګونو وکیلان په غیر قانوني توګه په زندانونو کې بند کړی دي. د ترکی لپاره د بشري حقوقو د سار مشر څېړونکي اما سنکلیر ویلي دي په ترکی کې د بندیوانو وکیلانو شمیره دومره زیاته را چې تر اوسه چا یې ثانی نه ده لیدلې. میرمن اما زیاته کړه ترکی بیلابیل ډلې په هدف کوي او په غیر قانوني ډول په خلکو جرمونه لګوي. د شپږ 50 مخونو په دغه رپورټ کې ویلې شوې دي چې ترکی د وکیلانو په ضد ناحقه مقدمې جوړې کړې دي، او هغوی ته د خپلې صفایي یا سپیناوي حق هم نه ورکړل کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
عزت من اوریدونکو تاسو د دې برخې خبرونه واوریدله او د محل زو د راپورونو ولورته چې لومړی راپور هم د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په اړوندې کومې خبرې چې هغه په وروستیو کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره کړې دي او هغه ویلي دي چې د هیواد خي راتلونکي لپاره اوس وسلوالو ډلو ته د فعالیتونو اجازه نشي ورکولی، ځکه چې هغه ویلي دي چې په اسلام آباد کې دغه خبرې یو شمېر بهرنیو خبریالانو سره د نیویارک ټایم ورځپاڼې سره کړې دي. ویلي دي چې په افغانستان کې د روسانو د یرغل پر مهال د پاکستان پوځ په 1980 لسیز کې وسلوالې ډلې جوړې کړې وي، خو اوس ورته اړتیا نشته. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته رابعه پیر وړاندې کوي.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان دا هم ویلي چې هر یو کس خبر دی چې پاکستان کې چې څه روان دي، هغه د دې څخه وړاندې کله هم نه دي سوي. په ټول هیواد کې د دېرش سره څخه زیاتې مدرسې حکومت د خپل واک لاندې راوستلو کار پیل کړی دی. پخواني تندروه هم په لار راوستل کېږي. د څېړونکو وینا ده چې په تیرو وختونو کې هم د څه نه څه ډلو په ضد عملیات کېدو، خو په دې کې یو تسلسل نه و. اوس به هم قتل دا وي چې دغه حکومت تر څومره حده پورې پر دغه دعوو عمل کوي. دفاعي سیڑن کار حسن عسکری د ڈیوا ریڈیو سر خبرو کی پدی اڑوائی.
دیکھیے، ماضی میں ہوا یہ ہے کہ ایکشن تو ہوئے ہیں وقتاً فوقتاً اس قسم کے گروپس کے،
عملیات خصوصی دی وقت پا وقت حکومت پنور کارو کی پریوزی او معاملہ سڑا سی. کچری اس حکومت دعوی لری خدا با وقت شای چې کم خبره کیږي واقعی پر دی عمل هم کیږي، یا د تیر وختونو پشان حکومت بلړخت پامرا وګرځوي. نړیواله ورځپاڼه دی ټریبیون دا هم وایي چې وزیر اعظم ویلي چې دغه ډلې د افغان جهاد لپاره جوړې سوي وي او په کار وو چې د جهاد ختمېدو وروسته کله هم دوی ته دلته د پاتې کېدو اجازه نه ورکړی سوي. ورځپاڼه دا هم وایي چې وزیر اعظم دا خبره هم رد کړې چې د پاکستان فوج له اړخه د دوی پر دغه بیان د دوی مخالفت کېدی سي. پخواني وزیر اعظم نواز شریف په وخت کې کال 2018 کې په ډان ورځپاڼه کې یو خبره خپره سوې وه چې د ډان لیکس نوم ورکړی سوی و. پکې ویل سوي وو چې سیولین حکومت فوجي مشرانو ته ویلي په پا پاکستان کې موجود تندراو ډلو په ضد کچري کامونه پورته نه کړل څو نه پاکستان په نړۍ کې یوازې کېدی سي. د رپورټونو تر مخه د دغه ډان لیکس وروسته د پاکستان فوج او د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ سخت اختلافات رامنځته سوي وو، خو کال 2018 کې یو ځل بیا د دغه ډان لیکس رپورټر سیرل المیډا سره یو مرکه کې پخواني وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ویلي وو چې پاکستان کې تندروه تنظیمونه اوس هم وجود لري، او دا یې هم پوښتنې رابرسیره کړې وې چې آیا دا په کار وو چې دغه تندروه تنظیمونه پل بل اړخ ته ممبئی چاودنو اجازه ورکړې سوې وای چې پکې شاوخوا یو نیم سل تنان وژل سوي وو. هغه وخت هم د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په سرګنده دغه بیانونه د فوج او د نواز شریف ترمنځ د تاوتریخوالي سبب ګرځول کېدو، او د مسلم لیگ نواز ډلې مشران اوس هم وایي چې د افغاني وزیر اعظم نواز شریف وزید مقدمو او د چوکۍ څخه لرې کولو شاته یو دریم قوت وجود لري.
نو عزت من اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو وړاندې د رابعې پیر راپور هم اوریدو چې کومې وروستۍ څرګندونې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کړې وې د مطبوعاتو سره. هغې باندې ستاسو سره یوه څېړنه شامله وو چې په دومره اساس وخت کې چې هلته د افغانستان او د طالبانو او د امریکې د په مشرتابه باندې د سولې پروسه یا د سولې خبرې دوام لري، او په دې وخت کې دومره نورې خبرې څرګندونې رامنځته شوې دي، دا ولې شوې دي، او آیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دومره توان لري چې دغه ترهګري ډلې ختمې کړي یا له منځه یوسي؟ دغه ټول تاسو ته پیر زبیر شاه صاحب په څېړنې کې وړاندې کوي چې زموږ همکار بختور شاه ترینه پوښتلی دي.
زمونږ ګورو د عمران خان خبرې د نیویارک ټایمز او د نورو خبریالانو سره حالات چې کوم اوس دي پاکستان کې دننه، مونږ وینو چې معاشي حالات سپیشلی ډېر خراب دي، چې کوم هغه د هغه انفلیشن چې ورته وایي هغه ډېر زیات دی، قرضه زیاته شوې ده، او چې کوم آی ایم ایف ته دوی روان دي د پاره بیل آؤٹ پاره هغه کې هم خبرې دي، او هغه سره نه راضي کیږي. ولې چې آی ایم ایف ورته وایي چې تاسو به زنه داسې اصلاحات کوئ، قیمتونه به زیاتوئ، نو په قیمتونو په وجه نه مونږ ګورو چې آلریډي خلک ډېر خپه دی، خلک پر روډونو ته اوس راوځي لګیا دي، او ورسره ورسره ټول نغټه کومه خبره د عمران خان په دې انټرویو کې هم دا ویلي دی اغه د اف ای ټی اف والا د فینانشل اکشن ټاسک فورس والا اغه دا سرکاري چې پاکستان کوم پلان ورته خو له او چې موږ دا کوو پاکستان اغه نه دی کړي نو عمران خان هم دا د ښنا سرګند کړي دا او نو سرن کاران هم دا وایي چې پاکستان ډیره خطره ده چې دی اغه تور لیست کې واچول کیږي نو که اغه وشي نو بیا پاکستان ته نور هم ګران شي چې دې د باره نه چې کوم اقتصادي ادارې دی اغه نه پیسې یا قرضه واخلي نو په داسې حالاتو کې ورسره ورسره بیا موږ ګورو چې فشار ډیر زیات دی سفارتي تور باندې د هند سره تعلق افغانستان سره نور نړیوال چې کوم هیوادونه دي هغوی هم پاکستان نه دا غوښتنه کوي د ترهګرۍ په ضد چې کوم هغه دي او عملیات دي نو په داسې ټایم عمران خان په خپل هم سیاسي تور باندې فشار لاندې دي نو ما په خیال دا اندازه وه چې دا یو ټایم دی چې زه دنیا ته او سپیشلی بارني خبري اعلانو ته دا وایم چې پاکستان خپل حکومت دی کول غواړي لکه دی ویلي دي چې زه تقریبا 100 میلیونه خلک دی غربت نو باسم دا اراده خوره ټیک ده خدا به څنګه کوي په دې باندې خلکو ته ډیر شک ته چې دا پاسیبل هم دی کنه دی
پیر زبیر شاه صاحب عمران خان چې کوم خبره کړې ده چې تونلارې ډلې به ختموي آیا عمران خان دومره توان لري چې دغه کار وکړي
نو دې دا خو توان خبره خو زده ده چې عمران خان په دې هم د انټرویو کې دا ویلي دي چې فوج او مونږ په یو پانی باندې یو مونږ یو ځای لګیا دیو خو که وګوري چې آیا دا واقعي کوي لګیا دی که نه کوي نو هغه خو مونږ ګورو چې کوم حقیقت دی هغه ځان نه دی جشم محمد والا خبره راغله نو هغه کې هم دوی داسې کاسمیټک هغه چې ورته وایي چې تش دومره وکړل چې په اخ ټایم خبرونه کرال چې څو کسان یې هغه کړل نور چې کوم ترهګر دي قبایل سیمو کې اوس موږ وینو چې ترهګري زیاتېږي لګیا ده کمیږي نه ورځ په ورځ هلته موږ وینو چې مړی کیږي خلک راشي کورونو ته واوړي مړی وکړي دین علاوه نور داسې دا خبره هم کړې ده چې موږ دوه لکه استادان بلیګو مدرسو ته چې هلته دوی خلکو ته حساب او انګریزي ښایي خو مسله دا ده چې نور کوم پاکستانی د سکولونو یا د کالجونو کوم نصاب دی هغه کې ترهګري مواد دی داسې مواد دی چې هغه نه ترهګرۍ ته تقویت ملاویږي نو اوس پورې خود داسې سند کړي او چې کله پورې فوج نوی خوخه او فوج خپل پالیسی نوی کړي د په انټرویو کې ویلیم دی چې موږ به کوو خو ماته نه ښکاري چې دا به وکړي شي
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب
ډیره مننه
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوالو خبر پښتونخوا خبرونه دا چې تاسو په ټلویزیون باندې هم ګورئ د دیوا فیسبوک دلاره هم زمنګ دا خبرونه دا وخت تاسو نیخ پنیغه اوري تاسو بوزو یو بل مهم رپورت په لوتہ د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر د واشنگتن په دوره دی او نوموړي د خپل سفر نه وړاندې ویلي دي چې دلته په واشنگتن کې د آی ایم ایف د چارواکو سره خبرې اترې کوي خو د دې نه وړاندې د ایم ایف چارواکو ویلي دي چې که پاکستان د دوی شرطونه ونه منل نو په راتلونکو 15 کالو کې به اقتصاد نور هم د پاکستان خکته وغورځيږي په دې موضوع باندې د ډیوه خبريال الیاس خان د سیلونکو سره خبرې اترې کړې او دغه رپورت را لګل
په واشنگتن کې د سپرینګ غونډې پیل کېدو نه وړاندې آی ایم ایف په خپل ورلد اکنامیک اوټلوک کې ویلي دي چې پاکستان ته به خپل اقتصاد ښه کولو لپاره نور بنیادی اصلاحات راوستل وي د آی ایم ایف دا څرګندونې په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر د مالیاتي ادارې نه قرض یا پور اخیستو خبرو اترو لپاره واشنگتن ته رسیدلی دی د آی ایم ایف رپورټ وایي چې د ګرانۍ شرح به د 6% زیاتوالي هدف پر ځای 0.6% وي او دا بجټ خساره به د 0.2% پاتې کېدو امکان دی په دې کې راتلونکي مالی کال کې د نور زیاتوالي امکان څرګند کړی دی رپورت وایي چې روان مالی کال کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره یا مالیاتي خساره به 15.2% او راتلونکي مالی کال کې به دا 0.2% وي کوم چې تیر کال 6.1% ریکارډ شوی و همدارنګ د بیروزګارۍ شرح به سخت کال 6.1% او راتلونکي مالی کال کې 6.2% اقتصاد پوهان نظر لري چې تر کومه پورې بنیادی اقتصادي اصلاحات مخه ته راغلي نه وي او کاروباري حالې زلې تیز شي نه وي، د پاکستان اقتصادي ستونزې به هم دغه رنگ وي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د پیښور پوهنتون د اکنامکس ډیپارټمنټ استاد پروفیسر ډاکټر زلاقت خان وایي تازه سرګندونو او د پاکستان اقتصادي ستونزو لتونو او پدې قابو منتلو پاړه مچې د اقتصاد پوها پروفیسر ډاکټر طاهر حجازی نو پختل نو هغه اوی
خبر ده چې جی ڈی پی گروتھ چکم ده هغه خو لنک دی مختلف ایکٹیویټیز سره، څنګه چې موږ پاکستان کې سی پیک پروگرام کې موږ د سړکونو انفراستراکچر کوم باندې د انویسټمنټ ګورنمنٹ اف پاکستان هم کړیو او چاینا هم لون را کړیو، هغه باندې کار لګیا او تر کنټریکټرز ته کار ملاو شوی او مزدوران ته کار ملاو شوی او انجینئرز ته کار ملاو شوی، پاکستان ګورنمنٹ ته ټیکس نه ملاوي دوه هغه چې کوم بند کو پاکستان ٹیکس ریونیو چې کوم ځای 300 بلین کم شو، جی ڈی پی گروتھ یا خدا ایکٹیویٹی تقریبا 400 پروجیکٹس چې کوم ده پی ایس ڈی پی انڈر چې کوم غروانو ابو دا حکومت سٹاپ کړو چې جی مونږه خرچه به کم کوو اور اول مونږه قرضه به پے کوو.
د رپورٹ تر مخه روان مالی کال کې بعد اگرانی شرح 0.6% او راتلونکي مالی کال کې 0% تمه ده. د اگرانی شرح یا انفلیشن په کال 2017 کې 3.9% وه. آئی ایم ایف تر کال 2040 پورې د پاکستان شرای نمو 2.15% پاتې کېدو تمه څرګنده کړې ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
اولیدونکو خبرونه لا دوام لري او زو یو بل مهم راپور او معلومات ولوري ته چې د پاکستان د اقتصاد په اړوند چې د قرض نړیواله اداریا یا آی ایم ایف د پاکستان د اقتصاد په اړوند خپل په تازه راپور کې سوایي او د دې ترڅنګ دا چې آیا آی ایم ایف به پاکستان ته نور قرضه ورکړي او کنه، دغه ټول تفصیلات تاسو ته راغونډ کړي زموږ همکار نفیس ټکر صاحب چې زموږ همکار وخت ورشه تاسو ته راغونډ کړي دي. بخښنه غواړم د افتخار حسین څخه تاسو دغه ټول معلومات اوریدل شي.
یقینا داسې ده چې په دغه تازه رپورټ دا پرون د نهه په ورځ باندې جاری کړی شوی دی او دغه رپورټ چې خپور شو نو د دې تر ټولو غټه خبره خو ولنې دا و چې د پاکستان د اقتصاد عمومي وده چې ده د هغې شرح به 2.9 او 2.8 شاوخوا دغه شمار شمیرې ښیي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به داسي او بیا وړاندې هم دا وایي چې کچري د تحریک انصاف حکومت هغه اصلاحات و نکړه د کم چې غوښتنه کیږي نو دا به د کال 2040 پورې هم دغه سی وي. یادګرن خپل اوریدونکو ته دغه یادونه کوو چې ګوره د پاکستان د نواز شریف پخوانی وزیر اعظم حکومت چې کله په کال 2013 کې ختم شو نو د ود اشاره شپږ اشاریه 15 او براوه د پاکستان عمومي اهداف هم په دغه شمار شمیرو کې پاتې شوي. خدا نیم په نیمه کم شوه ده، اقتصادي ډیر کمزور ښکاریږي. اوس راځو دغه اصلاحات څه دي؟ هغه کې ګوره د روپۍ په قدر کې کموالی دوی غواړي د آی ایم ایف، بیا د هغه سره چې کومه ګرانی راځي او عام تن ته ډېر مشکلات وي، او د دې سره سره د مالی د راټولولو نظام سمول دي، یعنی د ټاکس کلکشن څه چې دوی په خپل اکثره خبرو کې وته هم اشاره کوي، او بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت وخت بوخ دا ویلی دی چې دوی زیاتې د غشمار شمیرې چې څومره خلک ټکس ورکی سره په 300,000 خلک منګ خپل اوریدونکو ته په پاکستان کې په 2.8 میلیونه خلکو کې 300,000 خلک چې دینو ټکس ورکی، دا ډیره کمه شمیره ده، او په ټول آمدن کې د پاکستان چې دینو ډیره کمه برخه ده. اوس راځي پرون چې دی یو بل خبره چې په نړیواله کچه باندې په خپل هغه نور اړخونو ته خو بیا وروسته زو د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر چې دا وخت په واشنگتن کې دی، د ګل پورز یو خبری کانفرنس کړي دی د راتګ نه مخکې، او یو څو مهمه خبری کړي دي. یو دا ویلي دي چې د پاکستان په ټول مدن کې 3.15% چې دی دا د قرضې برخه ده، یعنی ست پاکستان سره چې 100 روپۍ مدن وي نو 3.5 پکې قرض اخیستی وي، او بیا وی چې د ورلد بانک شمار شمیرې دي چې دا به دی جون کې دریاتیا ته ورسیږي. او بل خبره دا کړه و چې را دا د قرضی مشکل چې دی دا دوی نه ختميږي، او دا چې د دوی حکومت موده پوره هم شي نو به دا 0.5% دی. نو د پاکستان د قرضو مسله د هغه په خوله بل خبره هم دا کړه ده چې دوی سود چې دی کنه هغه لګیا دی ورکی، او د دې قرضی ختميږي نه.
ابتخار حسین صاحب د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په واقع درات نو لوړان دی، او دا غین ورستو هم داسې ویلی و چې دوی به آی ایم ایف ته نزي، او چېرون کې دا وای چې دوی په وخت باندې آی ایم ایف نه قرض اخیستې ونه تر ډیره حد پورې به دا مشکلات اوس قابو شوي هم وي. تاسو څه ګڼئ چې د خزانه وزیر اسد عمر چې د واشنگتن په سفر دی، آیا دوی به اوس هغه د آی ایم ایف شرطونو ته غاړه کیږي او د قرض اخیستو کې به بریالي شي؟
په دې باندې نیوکه کیږي خو دوی سره سبل لار نشته، دا په خپل هم وي، او دوی دا هم اوس منی هغه خلک چې ووټ یې ول ورکړی دی، او عام خلک چې په هغوی باندې به بوجم پریوزي، یعنی د خلکو ژوند چې دی هغه به نور هم په مشکل کې کیږي، ځکه چې ګرانی ده، تر د دې زیاته ګرانی به راځي. یو خبره بل ده چې کومه وعده کړې وي پاغې په هم اوس خپل سیاسي مخالفین نیوکې کوي چې را قرضې بنالو دا جولې به نه غوړو، مونږ به خیرات نه غواړو. خو ګوره دې چې کله نن په واقع راغلې دي نو دوبۍ ته ځي، سعودي ته ځي، چین ته ځي، قرضې غواړي، او خلکو ته بیا دا دی او کامیابې په شکل کې وړاندې کوي چې ګوره مونږ له پلاني قرض راکړه. نو دا خبره ستاسو پښتنه چې دا یقینا یو بنیادی پښتنه ده. اوس آی ایم ایف ورسره رمانی او کنادا غټه پښتنه د دوه برخې دي. اسد عمر چې دلته دی دی به د سوار لسه منټه پوری دلته، نو هغه کې به بیا دی په دغه شرایطو خبرې کوي. دا سخکاریږي چې دا بور سرمنی زکه چې د دوی ته د پیسو ضرورت دی، او بل خبره ده دا چې دا غینه پس به بیا دی پلان عملی کوي.
ډیر مننه افتخار حسین.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
د داخیا نو اړ د څنګه د دې په انکه کې د خپل کار شروع او اوسه ودا هم دي.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د دیوه د لوی خیبر پختونخوا قدر منو لیدونکو زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د افغانستان په اړوندې، او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان به نور کله هم په شاتګ نه کوي، او ځکه چې اوس د نړیواله مرسته یا نړیوال ملاتړ یې ترلاسه کړی دی، او دا چې په تیرو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې هم لرلې. راځئ چې دغه راپور او تفصیل یې واورو د حکمل روان ساده څخه.
جمهور رئیس اشرف غنی ملت ته د حکومت لخوا د حساب ورکولو په ویډیوي پیغام کې ویلي چې له دې وروسته هر وزارت او اداره مسؤله ده چې د شفافیت او ولس ته د حساب ورکولو په هدف د خپلو کړنو په اړه له ملت سره معلومات شریک کړي. اشرف غنی ویلي دي تیرو څلورو کلونو پر مهال په بیلابیلو برخو کې افغان حکومت ګڼې لاسته راوړنې درلودې او له مشکلاتو سره یې مبارزه کړې ده.
احیای جایگاه افغانستان در عرصه تجارت و ترانزیت، بیور شدن افغانستان در تعاملات داخلی و خارجی، باز شدن مسیرهای متعدد زمینی و هوایی.
دایوای په تجارت او ترانزیت کې د افغانستان لپاره د ځای پیدا کول په داخلي او بهرنۍ اړیکو کې شفافیت په افغانستان کې د تجارت لپاره د ګڼ شمېر ځمکنیو او هوایي دلیزونو پرانیسته د اوبو مدیریت له فساد سره مبارزه په اصلاحاتو کې پرمختګ په سیاسي ادارو ټولنیزو برخو کې د ښځو اغېزمنه ونډه هغه څه دي چې د یوې بېلګې په توګه یادونه کولی شو. ولسمشر زیاته کړه افغانستان شاتګ نه کوي او نړۍ او سیمې هیوادونو ته یقینات ورکړی چې له افغانستان څخه ملاتړ وکړي.
دغه راز له افغانستان څخه د ملاتړ په خاطر مو د نړۍ د قانع کولو لپاره څلور اویا بهرني سفرونه کړي. زموږ اساسي هدف دا و د نړۍ سره څه ډول د دوامداره همکاری او د تعامل با پرانیزو او افغانستان له تړلي هیواد څخه پر مقتدر شریک بدل.
د افغان حکومت ادارو له لوري ملت سره د تیرو کړنو او فعالیتونو په اړه د معلوماتو او حساب ورکولو پروسې په پیل سره نن د افغانستان څلورو وزارتونو مسؤولو چارواکو د رسنیو پر وړاندې راڅرګند شول او خپلو ادارو د فعالیتونو په اړه یې معلومات له ولس سره شریک کړل. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
درمن اوریدونکو او لیدونکو، لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د خبری خبرونه ورسته به لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې په زمشوي قبایلی زلو کې د پولیس په نظام باندې خبرې اترې کوو. خو ورزو د بخښنې نړیوال تنظیم په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې کال 2018 په نسبت په کال 2013 کې د مرګ په سزاګانو کې کمی راغلی دی. منظر شهید نه په تفصیل اورو.
د بشری حقوقو د نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل تر مخه د کال 2018 په پرتله په کال 2013 کې په ګرده نړۍ کې د مرګ د سزاګانو په لړۍ کې کمی راغلی دی. پاکستان او ایران هم په هغو هیوادونو کې شمار دی چیرته چې د مرګ سزاګانې کمی شوې دي. په ریپورت کې ویل شوی چې په بیلاروس کې د مرګ سزا د 2018 کال نه سوا شوی او تیر کال په دغه هیواد کې څلورو تنو ته تیزندۍ ورکړل شوی و، کومه چې په 2018 کې دوه تنه وه. د نړیوالې ادارې د ریپورت تر مخه ایران چیرته چې به د مرګ تر ټولو زیاتې سزاګانې عملي کېدې، هلته د نشه یي توکو په قانون کې د بدلون له سببه په دې سزاګانو کې 50% کمی شوی دی. خو ورسره امنیسټي انټرنیشنل نېشنل تور لګولې چې په ایران کې د مرګ زیاتره سزاګانې د ناسم اورېدنې وروسته ورکول کیږي. د دغې ادارې د ریپورت تر مخه په پاکستان، عراق او سومالیا کې هم د تیزندۍ د سزاګانو لړۍ کمه شوې ده. د نړیوالې ادارې تر مخه په کال 2013 کې په ګرده نړۍ کې 690 کسان تیزندۍ کړی شوي وي او دا شمېره په کال 2018 کې 993 وه. د امنیسټي انټرنیشنل عمومي سکرتر کومی نایډو ویلي چې په ګرده نړۍ کې د مرګ په سزاګانو په عمل کولو کې کمی څرګندوي، چې هغه هیوادونه چیرته چې دغه کچه سوا وه هلته هم د مرګ سزا له لارې د جرمونو د قابو کولو حل نه دی راوستل شوی. د امنیسټي په ریپورت کې چین نه دی شامل کړی شوی، چیرته چې اټکل کیږي هر کال په سلګونو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي، خو چین دا شمېرې پټې ساتي. یا د اداره وایي عدالتونه هم په خپلو فیصلو کې د مرګ د سزا ورکولو فیصلې کمی کړي دي. په پاکستان کې کال 2013 کې 14 تنه تیزندۍ کړای شوې دي. د بخښنې نړیوالې ادارې د راپور تر مخه په امریکا کې د 2018 کال په پرتله په تیزندیو کې زیاتوالی راغلی چې په 2018 کې 23 تنه او په 2013 کې 15 تنه تیزندۍ شوې دي، او په دغو 15 کسانو کې 14 تنه یوازې په ټیکساس ایالت کې تیزندۍ شوې دي.
Thank you.
ادرمن اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دیوا لوی خبر پختونخوا خبرونه دا د باقی پاتې خبرونه چې پدې کې به مونږه سیړنې کوو د دې خبرونه کوربه زیم بختور شاو خبرې ترې بنن مونږه کوو د قانون پوها وتلی وکیل اجاز مومن صاحب سره او اغوی سره به باس کوو خبرې ترې بکوو په دغه قبایلی زلو باندې چې خبر پختونخوا سره ورګړې شوې دي دغلته د پولیس په نظام باندې زما خیال دی چې موږ سره اعجاز محمد صاحب د ټلیفون د لارې مرګره دی. اعجاز صاحب تاسو تر کله وایو ستړي مشه؟ اسلام علیکم.
جی تاسو ټول ستړي مشه، په خیر راغلئ.
ډیر مننه اعجاز محمد صاحب. د دغه سیمه چې اوس ورته قبایلی ضلع وي په دې باندې خلک خپکیږي او یاره بس اوس دا د قبایلو دا ټکی د رانه کټ کړی شي لرې دي شي او دا چې کوم د دې خپل نمونه دي باجوړ او خیبر او مومند بس وي دغه نمونه برابر دي. موږ ځکه نن دې باندې دا باس کو چې په غلنۍ کې د ډیسټریکټ پولیس افیسر عبدالرشید صاحب غوښ خپل چارج د پولیس افسر په حیث باندې واغیسته. د دغه سیمو خلک چې کوم دی نو د وړاندې نه لکه د پولیس د دې سیستم سره بلد نه دي او لکه اکثر هغه خلک چې هغوی د دې نظام د دغه سیمو د پښتونخوا سره د ورګډولو مخالفینو هغوی به دا ویل چې یاره پولیس به راشي او تاسو ری وکیلانو ته به د تور کوټونو والا خلک ویلې عدالتونه به راشي او بیا به ستاسو نظام ختم شي. دا او دا تاسو څه ګڼئ چې پولیس نظام به په دغه سیمو کې څومره کامیاب وي او څومره به دغلته د امن قوي کولو کې لاس امداد وکړي؟
ډیره مننه بختور شاه صاحب. دا څه دی چې دا یو فطرتي عمل دی چې په یو ځای کې کله انصاف نه وي، قانون نه وي، بنیادی حقوق نه وي، د سترو عدالتونو اختیار نه وي، نو لازمي خبره ده چې هلته بیا بادشاهي د هغه خلکو وي چې کوم خلک زورور وي. خو چې کوم کمزوري خلک وي، کم پسمانده خلک وي، کم مظلوم خلک وي، نو هغوی اغه عمل ته ډیر زیات خوشحاليږي چې کوم عمل نن به د نوو ځلو کې راغی او کوم د قانون او د انصاف او کوم رواني الته روانه شوله. نو مونږ به د سو میاشتو کې دا وکتل چې خلک ډیر زیات خوشاله دي د عدالتونو ته، د ججانو ته، د نوي سیستم ته، د نوي نظام ته. ا زما په خیال کې دا څه خبره نشته دیږي چې مونږ دا خبره وکړو چې را دغه د دغه منطقې خلک یا دغه زمونږ پښتونونه چې کوم وو چې د قبایل په نوم باندې یادې دل هغه د پولیس نظام او د سیستم دی اورډر په یره په طرح باندې ګوري، بلکې اوس هغه د دوی انتظار کوي ځکه چې په سلورو پینځو میاشتو کې چې های کورټ پینځه سیستم د مې نه پس چې های کورټ کومې تاریخي فیصله وکړلې او هغه د قبایل خلکو ولیدلې، نو قبایل اوس دا خبره کوي چې کاش چې دا قانون دا های کورټ دا سپریم کورټ دا ډیر مخکې راغلی وي او لاندې چې کوم عدالتونه مقرر شو د سیشن جج د سیول جج هغه کې کوم د سوونو په تعداد کې کومې مقدمه جمع شولې بده یو سو ورځو کې او دا هغه کومې فیصله روانه شولې چې خلکو کله هغه حالت هغه قانون هغه د انصاف رواني او کتل نو خلک ډیر زیات خوشحاليږي او خلک کو نو اوس بالکل هغه خبره لاړه چې موږ پولیس نه مونږ پولیس نظام نه مونږ نن جی های کورټ کې موږ ته یو سو قبایل ملګري راغلي وو او هغه موږ ته دا خبره وکړه چې زمونږ په خاصداري کې هغه خلک چې هغه بلشي وي دي آیا دا غوي په پوسټرو باندې دا غوي لوره اغسته کیږي؟ یعنی ما چې دا خبره واورېده زه ډېر خوشاله شوم او ډېر حیران شوم چې نن قبایل راځي او هغه وایي چې څنګه چې هغه د سند د زوی کوټه ده چې پلار موږ شنو د هغه په ځیمانه د هغه زوی کوټه اخیستې کیږي. دا ګوره چې دا هغه قبایل دي چې هغه دومره هغه چې موږ کوم خلکو ته کوم لفظ موږ استعمالو ترقی پسند، یعنی دا قبایل دا نوي ځوانان دا نوي خلک دا ترقی پسند خلک دي، دا روشن خیاله خلک دي، دوی د قانون د آئین د سیستم باندې پوهیږي. نن هغه خلک راځي او هغوی وایي چې په پولیس کې زموږ زنانه برتی کېدای شي که برتی کېږي موږ په څه طریقه باندې بدلې کړو. دا ډېرې عجیبه خبرې دي، اهم خبرې دي چې دا اوس مخې ته راځي او دا هغه خلکو دپاره یو سبق دی چې کومو خلکو به دغه خلکو ته ویل چې نه ګورې پولیس ونه مني که پولیس راغلل زموږ بې عزتي ده، زمونږ رواج دی، زمونږ زنانه دلته ګرځي، زمونږ کورونه به زمونږ پردې به ختم شي. نو زما په خیال چې هغه خبرې اوس ختمیږي تر څو پورې چې دې پولیسو کې د خاصداري ته د پولیس اختیار ورکول دی یو ډیر ښه عمل دی مونږ په ډیر ځا خوشاله دا پکار وو اوس ولا ځکه چې په سونو په زرګونو د خاصداري خلک خاندانونو اغوی په ځای باندې شو خو چې کله چې دا ریفارمز کمیټه جوړ شوې وه او په دغه ریفارمز کې کومې فیصلې شوې وې نو موجوده حکومت د هغې نه لږ غونته کې داسې بل طرف ته روان دی هغې کې فیصله دا شوې وه چې کوم خاصدار دي کوم لیولز دي دوی به خپلې ډیوټي جاري ساتي دوی به چې کوم سیستم نظام دی په هغې کې به دوی جاري روان وي دوی چې کومې تنخواګانې اخلي هغه به اخلي تر د خپل ټایم پورې چې څو پورې د دوی ټایم مثلا یو کس دی د هغه ټایم پاتې دی ریټایر کېدو ته دوه کاله څلور کاله نو دوه څلور کاله به د هغه نوکري هم هغه رواني خو دې سره سره به نوې بړتي کېږي داسې بړتي به کېږي څنګه بړتي چې په پنجاب کې په پښتونخوا کې په سند کې بلوچستان اسلام آباد کې کېږي د یو میرټ په بنیاد باندې به پولیس بړتي کېږي هغه ته به بیا ټریننګ ورکول کېږي او هغه به بیا دغه شي اوس مسله دلته دا جوړېږي چې کوم عدالتي سیستم مخکې را روان دی نو آیا دې خاصدارو ته به اوس ټریننګ ورکول کېږي که نوي نه به ورکول کېږي او ټریننګ ورکول ډېر زیات ضروري دي چې په هغې کې یو پروسیکیوشن برانچ دی بل انویسټیګیشن برانچ دی چې دا د پولیس اهم اصه ده هغه تجربه د خاصدار نشته عدالت ته فایل کوټ ان کوټ کول د پروسیکیوشن برانچ دا کار دی د استغاثې یو کیس یو مقدمه یو جګړه وشي نو هغه هغې کې پولیس لګیا وي انویسټیګیشن شروع کړي تفتیش وکړي فایل مکمل کمپلیټ شي فایل هغه بیا راشي پروسیکیوټر په عدالت کې وي هغه فایل عدالت ته پورتن کوټ شي او د عدالت سره دغه محکمه ملګرتیا کوي مرسته ورسره کوي دلته د خاصدار هغه تجربه نشته هغه بنیاد نشته هغه سیستم نشته اوس خبره څه لراله خبره خو مخته جوړ خبره لراله چې کله حکومت آی جی آر نافذ کړو انټرم ګورنس ریګولیشن آر زی د پینزو شپږم نشته دا نو دا ټایمې صوبایي حکومت ته صرف دې لپاره ورکو چې دا کومه خبره ما وکړه تاسو دا ډیولپ کړئ تاسو دا سیستم بحال کړئ صوبایي حکومت هغه ټایم ضایع کړ اوس په سخت رااله چې عدالتونه رالل ججان رالل قانون راغی کار شروع شو د سپریم کورټ د اډر مطابق چې په دوی باندې سخت رااله دوی اوس اعلان وکړو چې موږ خاصدار په پولیس کې زم کړل اوس دې بختور شاه صاحب کستاسو یاد شي نو غالبا په 12 مارچ باندې په 11 مارچ باندې گورنر 68 گورنر یو فیصله کړی و چې لیویز او خاصدار ته د پولیس اختیار ملو شو او دا مرحله به مرحله په مزما زمانی کیږي نو په هغه کې چې کوم فیصله شوی وي هغه فیصله دا و چې د دې مشر با ډایرکټر جنرال او د دې د ځلې په ستا باندې چې کوم د دې مشر وي هغه به چې کوم دی نو کمانډنټ وي او دا اته زره خلک چې کوم دی دیتا د پولیس اختیارات په مزه مزه ملو شو اوس دا د خاصدار د پولیس اختیار ورکول آیا تا د اغه سره ټچ یو خبره دا کنه دا د اغه نه علاوه خبره ده یو خدا خبره دی به دا خبره چې دی بوس اس پی اخلي کنه کوم چې سپرنټندنت پولیس وي تحصیل په لیول باندې یا په ځل کې اس پی چې کوم وي هغه به دوی اخلي کله به اخلي هغه به هم دوی اوس د خاصدار نه یو افسر راولي او د هغه نه به ایس پی جوړوي که نه هغه به دوی د دې پولیس نه یو ایس پی هلته لیږي دویمه خبره دا ده چې دا پولیس چې کوم زم کړی شو نو په کار خو دا ده او زما په خیال کې وي به هم داسې چې دا چې کوم زمونږ د سنټرل پولیس آفیس دی د خیبر پښتونخوا دا اوس ډایرکټ اصلي اخ دې راتلل په کار دي دا زمونږ د آی جی پیز او د ډسټرکټ چې کوم ډی آی جیز دي په کار دي چې دا اوس هلته فوراً تعینات شي زما د خبرې مطلب دا دی چې په مارچ 2019 کې تاسو وخت چې کوم خبره د گورنر سیکریټ راغلی و دا د خاصدار په پولیس کې شامل دل کته دې د اخی سره انوالومنت وی ټچ وی نو دا خو بیا ډیره غلطه خبره ده دا خو بل نه پولیس شو نه خاصدار شو او نه لیوی شو نو زما په خیال کې د دې لپاره یو نوې سیټ اپ به پکار وي او هغه به د حکومت خامخه کوي او پکار دی چې هغه زر زر اناونس کی اعلان وکړي چې د دې نوې خاصدار کې په پولیس د ټکم خاصدار پولیس کې زم شو د دې مخکې طریقې کار به وشي
مخکې به اجازه صاحب خبرې به پکوخه یو دوه اوریدون کې هم راغلي دي عبد الصمد د لنډی کوتل نه چې څه پوښتنه کوي اسلام شي صمد صاحب
زمان نصیب کا ډیر مهرباني تاسو ته اجازه مومن صاحب ته د زړه کومې نه دوا او سلامونه
وعلیکم السلام
صاحب هم خو ډیر د تاسو نه خوشاله دي کومه ال زال چې تاسو وکړل تاسو زکه دا شاجي بل او سره لا بل چې کوم له دا سابقا امینه
شهابالدین خان
ډیر به موږ پر شهابالدین صاحب تاسو په ډیر یو جهاد وکړو الحمدلله غوکو کارم کار سر تور سره موږ په دا باندې ډیر به تاسو مشکور یو او دلته موږ ته خو لږ ستونزې اوس هم شته دی لکه د ما خپل کیسونه دی ما مخکې دلته کیس په اوپن لینډ کوتل کې نه دی بیا چې کوم دی کمشنر نه راغله شو کمشنر نه پاتې ترمنل نه نو اوس یو نوی کیس شو د ما دغه دلته کوټ اډر شو ای پی اډر کړی و لینډ کوتل او هغه زه بیا چې کچرو نه لاړو نو وکیل مې ونیو بیا او وکیل چې کوم دی او دوه تاریخونه وکړ من به جای ته پېښ شوم او اجازه سګول چې زه تا به تاسو خو لکه په رکتی دا پات ترمنن کې چې کوم ځای وکنه او موږ ذکر چې تاسو کې څونه ورخېږي نو چې له لاړم په اپا نه مګړه بات شو ځکه چې دا لاندې کوتل مغه بابوګان او خسادار او مغه سیستم وو نو دا خو چې مغه څلخي به د دې ماسي چې خر مغه کاته بدل خو نو کدا سیستم یې خو هغه نو مغه رسپات یې دم کولای او دا پروګرام به مونږ د څلخي د دونکو ډېر د ستوند سره مخ شو نو تاسو اجازه مونږ تر نظر کما ته دا چې خپل نمبر یې راکوم زه سره به تم کوم چې مونږ کیس دای لړاو کی او ډېر د دوه مشکور یو چې دا کار دوه کړی خو دا کوم اوس مونږ درا کړیو نه په زړه څخه چې پاتې شو چې کومه او هغه مونږ نو خو خازو سیستم نو مو اوس وخت نه مخته فاخو او په دنه وی کې چې مونږ داسې یو پروګرام جوړ کی چې هغه مونږ یو خیر ته وځو
ډیره مننه ډیره مننه اجاز محمد صاحب بر سره خپل درته خپل ملاوي دو زیو خي چې کوم ځای کې تاسو ورتلی شئ دوی سره دوی نه کومک اغیستی شئ ډیره مننه عبد الصمد صاحب عبدالرحیم مسید دوی خبرې بم واورو اجاز محمد صاحب چې دوی سره پوښتنه کوي بیا به تاسو خپل نظر ووایئ ستړی مشئ مسید صاحب
اجاز محمد صاحب ته استاد او اوریدونکو تاسو علیکم وایم
وعلیکم السلام
بعد سلام آزاد چې موږ قبایل حکومت الحمدلله مسلمان یو د پاکستان وفادار خلک یو چې موږ پورته نه ځکه چې پورته ورځو چې حکومت د خطردار د پولیس یو چې حکومت دا نه چې خطردار استی له پولیس سره چې دینه چې حکومت موږ باندې چې حکومت یو د باور یو څنګه صدا د مشکل د مول خلک ته په دې سره موږ یې غلطه خبره ده د بنیادی څګلته خو به مسته د سعودي د جبنونو مرونه پر دې چې تاسو کبایل ته بدا درکو خو زما چې تر اوسه پر کوم دکان رنگ کوي دی د نقصان ملایې دي ما د مکان چې کوم د سره په نوم دا خالص سر به روانه ده نور چې کومه ده ما د قانون نه دي چې ما مخلوق اباد نه کی نو ما ته چې کومه ده کپوري سره چې جنګل سره چې ما مخلوق نه دي پولیس ته ما زرت کوم جوړ سره ما ته د بس زره ما ته وګوره چې کومه ده عدالت تر اوسه په مسته چې عدالت څه څه ورسته نه عدالت کومه ده د ما د کارونو څه ده ما اوس نو څه څه کومه ده یو څه کومه ده وکیل و څه لا غو ان ته ورته ورته هغه ټول چې کلی ده هغه نظام دی
عبدالرحیم مسید صاحب عبدالرحیم
زراعه نه بل غتا او فرجی نه د موږ هغه خلک ورته مرول چې کوم د کرنګي د زمانه د کلی سي خلک کی موږ قبایل ته اخر چې کومه ده موږ د پاکستان یو چې کومه د پر قرباني ورکړه مست حکومت فرملای چې د مسجد پر پاکستان څه کوي څنګه کوي دا غته ما سوال
عبدالرحیم مسید صاحب تاسو ولې وایي چې عدالت نشته اوس عدالتونه ورسېدل لغه په خوانی قبایلی سیمو ته
عدالت د موږ پر د دې نه څه عدالت څه حکومت چې موږ ورسو کنه عدالت غریب حکومت عدالت ته حکومت قانون غو مدد ورکړي حکومت چې د مسجد څخه فرمخته کو یو موږ هغه پولیټیکلی دا هغه نظام دی موږ څه کوي که
جواب بدر ډیر مننه
هغه حکومت د لون ځل مخته حکومت د موږ خبره نه سره صدر حکومت
ها ډیر مننه ډیر مننه عبدالرحیم مسید صاحب کستا سو دا خیالي چې عدالتونه به ورسیږي بیا به دغه په قبایلی په خوانی قبایلی سیمو کې چې کوم عدالتونه نوی ولګي پاغي کې به داسې نظامي چې ستاسو رفقي بینو دا خو بلته اجازه صاحب تفصیل درکې چې داسې خو نه چي غني باقي پاکستان کې چې کوم عدالتونه دی پاغي کې دغه ټول لوبه د قسمه سره رواني اجاز محمد صاحب درې دوړ اوریدونکو پښتنې تاسو اورید چې عبد الصمد صاحب وي چې منګه ته خود شاتو د پيو د ولو ویل شو نو تاسو څنګه نه چې دغه سیمو د پاره چې کوم د پرمختګ ها
بخور شاه صاحب د عبد الصمد خبره بالکل ډیره بنیادی ده
ها
هغه نن که دغلته ججان ناست دي او د هغوی سره لاندې او اخوا دیخوا بهر دننه کومه عمله ده هغه عمله ټوله د پولیټیکل ایجنټ او د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ هغه زړه عمله ده ځکه دا مونږ چې بار بار دا خبره کوو چې دلته بیوروکریسي چې کوم بیوروکریټک مایند سیټ اپ وو او بیا په هغه هغه کې خاص طور سره هغه ایتکس کمیټي چې کوم په اسلام آباد کې جوړه شوې ده مونږ بار بار دا ذکر کوو چې ټول سیستم ټول پاکستان نن چې کوم دی نو هغه ارباب شهزاد چلی ټول د فاټا سیستم اے ټو زد هغه نن ارباب شهزاد چلی دغه بیوروکریټ چې کوم دی دا د فاټا سیکریټ د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د فاټا د سفرن منیسټري د دې سیکشن چیرمنان او ډایرکټران پاتې شوی دي او هغه نن بالکل په سرو سترګو باندې جالي چې وایي د سرو چرګ زمونږ د لاس نه ووته زمونږ به روزانه د دینه د سرو کې یږي په هغه کې زمونږ د فاټا امینیز هم شامل دي او په هغه کې زمونږ د گورنر خیبر پختونخوا گورنر چې کوم دی هغه بالکل هغه فلم کې د ویلن کردار چې کوم ادا کوي نن د فاټا د پاره گورنر بالکل هغه د ویلن کردار ادا کوي او دری پشاور های کورټ د جوډیشل د عدالتي سیستم د لپاره 20% روپۍ ورکړې دي ډېر کمې پیسې دي ورکړې لکه زمونږ قبایل دا فریادونه کوي چې عدالتونه زمونږ نه ډېر لري دي ولې لري دي چې حکومت پیسې نه ورکوي هغه پیسې ولې نه ورکوي چې کمې پیسې په فاټا ریفارمز کمیټې کې په 2017 کې مختص شوې وي څومره پیسې شپانس اربو روپۍ د عدالتي سیستم د لپاره زابر شمد رور ته دا هم چې ستا خبره بالکل صحیح ده دا هم هغه ځاړه خلک دي د عدالت نه کې جج یو دی ګټ چاپېره خلک دي هغه دي نو خلک ځکه هغه سکون نه محسوس کوي خلکو ته ځکه هغه فراوانی نه محسوس کیږي ځکه چې دلته پدې کې گورنر سیکریټ او حکومت هغه خپل چل کوي چې په سمه څه طریقې سره دا ریفارم دا اصلاحاتي عمل ناکام کی او خلک هم دغه فریادونه شروع کی او مونږ بیا خلکو ته ویل چې ګوره خلک خدا سیستم نه مني دریم چې کوم عبدالرحیم صاحب خبره وکړه دا خبره دا غینم بنیادی ده لکه مثال په تور په سند کې چې پلازو سوزي اور په کې ولګي نو په سبا باندې موږ ګورو یو حکومت ولا 50 کرور او 50 کرور او 100 کرور په پیکج منزور کو په پنجاب کې د روغ په غاړه باندې ټریلر رواني او سوزي نو په سبا باندې موږ واورو چې حکومت ولا 50 کرور په پیکج منزور کو په قبایلو کې کورونه تباه شوي دي اجرې تباه شوي دي خلک تباه شوي دي مارکیټونه تباه شوي دي د آی ډی پیز خلک نن هم در په در دي دا هغوی کورونه تباه دي هغه خیبر پختونخوا کې په میدانونو باندې اوس هم پراته دي په جلوزۍ کمپ کې پراته دي په بېنظیر کمپلکس رسالپور کې پراته دي په پېښور کې پراته دي زمونږ د نار د ساوت وزیرستان رونه اوس هم په بونو پټان کې بېدره پراته دي د آی ډی پیز په نوم چې کومې پیسې د بهر نه رالي چې کوم ورپنګ ورکړې کوم پکې ریلوګر بل کې رالې کوم په هر ملکونو ورکړې هغه پیسې چرته لاړې هغه پیسې دې خلکو ته ولې ملاو نه شولې نن د دې خلکو مارکیټونه وران دي په هلتال باندې دي په احتجاج باندې دي نن زمونږ مسعود رونه چې کوم دی په احتجاج باندې نه دي ولې دي د دې پیسې چرته لاړې مونږ دا ویو مونږ دا خبره وسم کو چې هغه خلک دی ووري هغه ادارې دی هم ووري چې کوم مم دا خبره کوله چې بای په فاټا کې په قبایلی زړه قبایلی منځخه کې امن پکار دی خلکو ته سکون پکار دی خلکو ته د خپل حساب کتاب ورکول پکار دی د خلکو سره چې کم زیاتیات شوې دي دا غي جواب ورکول پکار دی مم صرف دا خبره نه کوله چې یو جګړه ولا په ګوټ کې کېنو او عدالت راغی صرف څنګه چې سمودي ویل چې دا شادو د پویو د غرال نن چې کوم دې په سونو په زرګونو خلک اوس په حوالاتونو کې دي او په هغه باندې د عدالت وسنه نه رسي ولی هغه دې د اکشن نه راځي ول پاور لاندې چې کوم د تر هغه په دغه کې نیولې شوې دي د نن نه 15 شل کال مخکې نیولې شوې دي نن هم حالات بدل دي دا خلک ولی په جیلونو کې دي دا ټول هغه خبرې دي چې دا د دې د لپاره حکومت ته ناشته پکار دي د دې خلکو تاسو کم زیاتی شوی دي او د دې خلکو کم بقایجات پکار دي هغه بالکل ورکول دي لکه زه به تاسو ته په جوړ مثال درکم په جوړ ته د آی ډی پیز د لپاره رالي وکړو روپۍ چې به کم خلکو کورونه تباه شوی دا وکړو روپۍ د پاغي باندې تقسیم شي اغه وکړو روپۍ اف ډی ایم او لګیدل د اف ډی ایم ډایرکټر چې نن هغه په ضمانت باندې دی او د دغه علاقې زورور خلک اغه وکړو روپۍ لپاره شناختی کارتونه راغون شو په 15 روپۍ او د هغه شناخت کارونو په نوم باندې هغه وکړو روپۍ او درې شولې خو نن د پاجول آی ډی پی زو سم تر پتر باندې ناشې زه حیران یم چې د پاجول ایمینس دا خبره ولې په سم لګی نه کوي د پاجول چې کوم سرکړ د خلک دی په پارلیمنت کې ناشې هغه د دغه خلکو خبره ولې نه کوي دا خبره به اوس د خلک راپورته کوي مونږ به خلکو ته دي ځوانانو ته یو چې تاسو یو مرحله وګټله اوس په شاکیږي نه اوس په خپل حقوق ته پوس کوي د عدالت په ذریعہ باندې ځکه زه بار بار خلکو ته ویم
اجاز محمد صاحب
کوټ د سپریم کوټ اختیار راغی د دې نه اوس فائدہ واخلي عبد الصمد رور ته ځم زمونږ دغه های کوټ ته په دغه های کوټ کې مونږ ناشتي بالکل راتلی شي هر ټیم راتلی شي او های کوټ سپریم کوټ کې د زورورو خلاف راوځي لکه مثال په توګه زه دا خبره کوم چې د نن یو کال مخکې په یو ایجنسی کې یو روټ جوړېدو هغه راغلی دا خلک نن های کوټ سپریم کوټ ته راتلی شي چې زماره کور مخې ته روټ جوړېدو هغه د پاره 15 کروڑ روپۍ منظور شوې وي هغه کور نه هغه روټ نن راندې نو تاسو را دا اختیار شته
څه ته پوسټ
نن دې شته چې هغه موږ بار بار یادو آرټیکل 199 می آرټیکل یو کم 200 دا هغه آرټیکل دې دې تعالی هغه اختیار درکو چې ته د افسر نه د خان نه د ان پی ا نه د زور ورن
تپوسکو
هر څه ته هغه تپوسکو ولې چې راکا زما اختیار زما حق او
حق راک
زما مارکیټ دې څه لري زما د مارکیټ دومره پیسې وي دومره زمکه ده مال دا اختیار اوس راکا ځکه دا اختیار مخکې نه کېده چې د های کورټ د سپریم کورټ اختیار نو نو تاسو اوس راوځي عدالتونه ده د دغه زور ور خلکو د دغه غلو خلکو د دغه کرپ خلکو چا چې تیر شل دې ځکه نه فاټه لوټلې ده فاټه تباہ کړې ده د فاټه کې کوم خلکو افسری کړې ده دا وینن په هیته باد او په اسلام اباد کې شپږ شپږ کنه له بنگلې دي د فاټه د ایمینس سره د فاټه د سېنټر سره د فاټه د پولیټیکل ایجنټانو سره باقي د احتساب په کار دی د احتسابي عمل په کار دی نو زبنګ قبایلی
اجاز محمد صاحب
مزه حقيقي
اجاز محمد صاحب د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیر ورځو کې د دیوا سره په پروګرام کې په مرکه کې ویلی و چې ګومان کوم درش عربه د قبایلی زلو د پاره چې کومه پیسې وی اگر غونډې شوې دی وای چې پراتون کې سومیاشتو کې بدا 20 عربه تورسی نو تاسو سمره هلمن یی چې یعنی د خیبر پختونخوا حکومت کار کوي او دغه غره پاره چې کوم ترقیاتی بجټ دی یا پیسې دی راغونډي
دا د دې چې د ویش عرب روپو خبره کوي نو دا مخکې د افیکس کمیټې وینا ده چې کوم بیوروکرات کوم کمیټې جوړ کړی ده او دا افیکس کمیټې یا د ویش تو عرب روپو خبره دا د اغه ریفارمز عمل بالکل مخالف خبره ده چې په کوم ریفارمز مسوده باندې توا کار لګیدلو پینځه پوینټس باندې کې برابر شو یو او د پرویز خټک سره به یو پوینټ په ګنټو ګنټو باندې موږ ډیسکس کوو او بیا چې وکړه پر وسخټک چې کله وزیر یالو او هغه وکړه اپروول ورکو چې او بالکل دا خبره ټیک ده نو هغه هغه پوینت په بیا د ریفارم کې څه جوړې ده نو پر ریفارم کې صرف فیصله شوې و چې هر کال به موږ 110 ارب روپۍ ورکو نو د 2017 کې ریفارم مکمل شو د 2018 110 ارب روپۍ خو هم بقایې دي وایي چې ارب روپۍ د کوم ځای رااله چې موږ څنګه کوو چې ارب روپۍ ورکو 14 ارب روپۍ خو صرف د عدالتي سیستم د پاره دي نو موجوده حکومت د 110 ارب روپۍ چې د 2018 په بیمانه بقایې دي هغه خو فوري ورکی او د 2019 چې شروع دي د 110 ارب روپۍ د زرزر پروګرامو کې دا د لاسو کانو د پیکج هیڅ وا چې دا تیر شوی د خیبر پختونخوا حکومت منلې و ګورنر منلې و او پرویز خټک منلې و نیوی چې اوس د خیبر پختونخوا کوم نیوی منستران راغلی دي هغه یې مې چې شرم ته کار دي یا په شرم کې څه مو کولای مې نه شو کېږي هغه دې د سې دې هغه دې د شرم ته ورسې چې تاسو کومه څه شو راځي چې ورته وایي
اجاز محمد صاحب تاسو आवाज تاسو خبري خي دي خو تاسو आवाज لګ کمزور شو اجاز محمد صاحب تاسو زه بدل کو څه چکر شو تاسو आवाज بيخي کمزور راځي منګه تا تاسو ډيري خي خبري کولې او ډير خه موضوع مو چړلې ده او په کاردار چې نه جی आवाज مو سم برابر نه ده که تاسو مخکيني کمزای کې یو غزيته شینو اکثر د موبایل د سیګنلو مسلې زم منګه سره پروګرام کې وخت هم کم دی منګه به اوریدونکو واخلو دا غي پوره محمد یار دی د مومند نستړی مې شروع را
السلام علیکم جی و علیکم
السلام و علیکم السلام په خیر
خیر دی
خیر دی
سبا مومند سره تداوا سلام کوم
و علیکم السلام
دا کوم دغه چې تاسو موضوع چړی لګا پولیس والا وبینو دې مونږ ډیر سخ سور کې خوشاله دي ځکه چې نظام هم دا ټیک راغی زمونږ دا صبح کې زم سمون په دې خوشاله دي
ها
زه چې کوم زمونږ مثال کې ډیپټین دی دغه دې ته مخ کې وس اوس د دې دغه دې لارې نو لارو تر وو تل خلک بدمعاشان تاري دې بدمعاشان پر وډونو کې ودی چې دا خلکو نه لټول کوي
ها
نو کړه دې منګ پدې کې زم فون مون خوشاله پدې خپنې مونږ وچره ډایرکټ پولیس مونږ ته بهر چ پوس ولاړې مونږ ته خوشاله
هم
اوس هم ته خوشاله یو بیا ته خوشاله اجازه مون سپ ته مونږ دا دغه خوسته چې کدا کار کیږي مونږ چې زر ته زرو شي بچ په چ پوس مونږ ته پولیس ویریږي نو غل مونږ بالکل دا مونږ آزاد او خوشاله دي
ښه سید
او دا نظام ډیر سید خسته دی
او ډیر مننه اجاز مومن صاحب نه بدغه پښتنه کو خو اجاز مومن صاحب خلک ورته ډیر خوشاله دي خو چې په دغه علاقو کې کم مخروران پراتري چې هغه په غوي باندې د قتلونو دا وی دي یا په چا باندې نور دغه شانته کې درنی مقدمه دي نو هغه خلکو به هم په ډیر ګانش میرا کې دي نو دا غوي بس کیږي ګورجی
یو خو هغه مخرور وی زور اور خلق ساتي دا خو جرګي تیزش په مخروران نه سي هغه په ځان خپل پیدا ګرم کوي خپل رزق هم پیدا کوي دا هغه پدماشین په هغه باندې قائم وي هغه دښمنین په هغه باندې کوي هغه ترمګرین په هغه باندې کوي هغه سیاست هم په هغه باندې کوي
بالکل
نو په قبایل منطقه کې خدا سیستم د مشکلو چې په خاريو کې به څنګه انجو شول نو مخرور بناړه ولته په زور اور سره په جرګي نه سو هغه په خپل کارونه کول یو خو هغه خبره ده هغه خو د وخت سره ختم شي هغه په مکمل حقیقت سوال نه پیدا کیږي ځکه چې و د حکومت رټ الته ورسېده دیم هغه خلک چې په خلکو باندې کوم قتل لري او سزاګانی کې شوې دي او ګیر دي نو څنګه ما تاسو ته وخت ویل چې های کورټ په دې سو مرشو کې ډېر تاریخي فیصله وکړه او هغه هم دغه فیصله وی چې په خلکو باندې د قتلونو دا وی خو پته نه کېږي چې د چا قتل چې د چا پینو خو څو نه سالو کې ویش کنه سزاګانی په قتل وی هغه های کورټ لګیا دي عدالتونو لګیا دي درادر د دې کې ضمانت ورکې بری کې ځکه چې هغه وی چې په فایل کې نه ریکارډ شته ایون اغه خلک چې کوم میټینګ پرسن دي کوم رښوی خلک دي او په دې معنی چې ایټی جوړ شوې ده او چې ایټی کې لیکل شوی دي چې د فرانسې سړي د 50 کال سزا ورکا پی ای ویلی دي او پی ای ورته په ډول له سو باندې شلوټ کړل دي چې په کول دي 50 نه 55 به ورکم اغه سزا نن های کورټ پر راځي های کورټ یې ختموي په ضمانت ورکړي ځکه چې هغه دې کې ریکارډ نشته دې کې شاهدت نشته دې کې هیڅ نشته د تا مخینه ولا شوې چا نه و شوې نو زما په خیال کې سیستم ډیر خروان دی خو د حکومت رویه د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت او د نوو ځلو سره ډیر زیاته خراب ولا
اجازه مومن صاحب وخت را سره کم دی خو دغه د یو سل لس عربو روپو د خبره چې کومه ده په لاندو ټکو کې راته وای چې د لپاره څه کول په کار دي چې دغه روستو پاتې زلی دي د تر خپل پیسې ملاو شي
بالکل جی دا لس ارب روپے په لسو کالو کې د دې زلو د لپاره ځکه مقرر شوی وي چې دا د پاکستان نورو علاقو نه ډېر پسمند دي او د دې دا واټه شوی و چې دا به موږ هر کال 110 ارب روپے ورکو نو موجوده صوبایي حکومت د دې قرضدار دی د نو زلو د 2018 د 2019 د 220 ارب روپو دا حکومت قرضدار دی دا چې دا شپږ وښتو ارب روپو خبره کې دا چې فزول خبره ده دا څه نه بالکل ملي شي دا د نوې اپکس کمیټې د هغه بیروکراټ څه فلیدی چې هغه د سیستم په وایش اربو روبو نه به په فاټا کې سوچي دا خو تاسو دلته په ورو کې مالګا او چې دا سیستم دا نه ځاب نه کم کول غواړي زمونږ وزیران ته په خوده عقل ور چې هغه نن یو خبرو کې سبا کې هغه خبره ایري یو کس ورته ملاوي چې یو خبره ورته وونکی چې جن تاسو ورته راشي هغه دا سره خبره وونکی دا هغه سره هغه ټیم نشته د کوم ځان شور انټلیکچوال سیاستدانان په یو قابل خلک دي دا هغه سره نیو یې نه کان راغلي دي نیو ما شومان راغلي دي هغه دا
خبر باندې عمل کې
جوړ زمون
پښتنو درو ډیر مننه زمون ځاړه خبرې ته تفاو برباد والله خیر وکي ډیر مننه اجاز مومن صاحب دغه دیواله د وخت ور کول او خپل معلومات شریکول او قدرمن اوریدونکو او ولیدونکو د وایس اف امریکا دیوالو خبر پښتونخوا خبرونه په دې ځای پای ته رسیدا ز وخت ور شاست تاسو اجازه تخلم سره د پروډوسر نو شروان قلندر او انجنیرانو نیلسن او ټیان خو شپه وختونه لری د ویلا پامه